السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. روټرز خبری اژانس ویلي چې د امنیت شورا 15 غړو تیر شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انټونیو ګوترش نن په خپل ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فایق د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر د مرستیال مارکس پوتزل وروستۍ څرګندونې وغندلې. د یونما مرستیال ښاغلي پوتزل له یوې جرمنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې ویدیس هیوادونه د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. ښاغلي فایق وویل هیله من دی چې دا خبرې د ملګرو ملتونو د رسمي دریځ استازیتوبونه کړي. ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. مالیزیا هیلمندې چې طالبان له پهنټونونو څخه د نجونو د مخنیوي پریکړه بدل کړي. د دغه هیواد د لوړو زده کړو وزیر محمد نور الدین پرون د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ته په یو واستول لیک کې لیکلي دا پریکړه بیرته بدل کړي. د مالیزیا د لوړو زده کړو وزیر دا لیک په کابل کې د خپل سفارت له لارې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته سپارلې دی. په دې لیک کې مالیزیا د خپل هیواد د خزینه محصلینو تجربه هم له طالبانو سره شریکه کړي چې په پهنټونونو کې یې څومره درناوی کیږي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ پرون په اوکراین کې د روسیې د غیر معجب برید په ترڅ کې د وژل شوو ملکی اوکراینیانو شمیرې شریک کړي. دا سازمان وایي چې د سږ کال د فبروري له 24مې راوروسته 6,804 اتیا ملکی اوکراینیان وژل شوي او نږدې 11,000 نور ټپیان شوي دي. خو دا کمشنری ټینګار کوي چې ښایي د وژل شوو شمیر تر دې زیات وي، ځکه چې له ځینو سیمو څخه د سختو جګړو له کبله د معلوماتو ترلاسه کول ګران وي. او تجارتي شرکتونو د چین د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د قرنطین محدودیتونه یې لری کړی دي او بهرنیو ته اجازه ورکوي چې د هیواد ته سفر وکړي. تجارتي شرکتونو دا پریکړه د تجارتي فعالیتونو د بیا غوړېدو لپاره مهمه بللې ده. چین پرون اعلان وکړ چې بهرنیان کولی شي چې د جنوري له 8مې وروسته د هیواد ته سفر وکړي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو پریکړه لغوه کړي. د طالبانو له دغو اقداماتو وروسته یو شمیر خیریه موسسو افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د چارو کتونکو د کار اندېښمن کړي.
طالبان حکومت هم نیست که ولی چه همه خدمات وړاندې کړي، دا به په یقیني ډول د افغانستان د عام وګړو لپاره ستونزمن دي.
یو شمیر کورنۍ وایي مجبور دي چې د لوڼو د تحصیل لپاره له هیواده ووځي.
زه دوه لوڼې لرم، نه غواړم چې لورګانې مې له زده کړو پاتې شي. دلته هره ورځ وضعیت خرابیږي. موږ د وطن راتلونکي ته هیلې درلودې خو هر څه صفر شول.
د نیویارک په یوه څنډه کې واورې او سړې هوا لسګونه کسان مړه کړي. که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړئ، کندهار ته مو بیایو. هلته بڼوال له کرنیزو ناروغیو سر ټکوي.
دا سپیر غوړ چې و دا نور مرسونه چې هر کال دغه زموږ انګور مرسته کوي، د واپس موږ نس کولای.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. روټرز خبری اژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو تیر شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. بلورتا د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. انټونیو ګوترش نن پر خپل ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړي دي. ګوترش ویلي د ښځو او نجونو د ګوښي یا غلي کولو اقدامات د یولو ایرانز او د افغانستان د خلکو د پیاوړتیا د لوی ماتې لامل کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر د طالبانو پر چارواکو غږ کړی چې ژر تر ژره پر افغان ښځو او نجونو لګیدلې بندیزونه لرې کړي. ولکر ترک په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممانعت پریکړه د افغانستان او حتی د افغانستان د ګاونډیو لپاره خطرناک بللې. د ښاغلي ترک د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري د مشر ولکر ترک بیان پرون په جنوا کې خپور شو. ښاغلي ترک په دې بیان کې ویلي دي چې هیڅ هیواد نشي کولای چې په اجتماعي او اقتصادي ډګرونو کې پرمختګ وکړي او خپل نیمایي خلک له پامه وغورځوي. په دې بیان کې راغلي دي چې په ښځو او نجونو باندې دا بې بنسټه محدودیتونه به یوازې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. په بیان کې د ښاغلي ترک په وینا دا خبر هم راغلی ده چې د ټولو افغانانو ته اندېښمن دی، خدای ویره هم شته چې دا مسله به د افغانستان له سرحدونو ورهاخوا هم ستونزې پیدا کړي. د طالبانو چارواکو د شنبې پورس په کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې شزل کار کول ومنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیر او نیسې شنبې پانتونونو ته د نجونو تک تر ثانی امر پوری بند کړ، چې د دې په خبرګون کې په همغه ورځ د ننګرهار د تیپ پانزي نارینه او ښځینه محصلینو مظاهره وکړه او دا شعار بدرګه کړ چې تعلیم دې د ټولو لپاره وي. دا مظاهره بیا په کابل، هرات، کندهار او یو شمېر نورو ښارونو کې هم وشوه. په نړیواله کچه د امریکا له متحده ایالاتونو نیولې تر اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو تر سرمنشي او یو شمېر اسلامي هیوادونو د قطر په شمول چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی، د طالبانو دا پریکړه وغندله او له طالبانو یو غوښتل چې سمدستي خپل پریکړه بدل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري مشر وای د طالبانو له لوري به دا وروستي فرمان چې مېرمنې د غیر دولتي مؤسسو کې کار نه کوي د افغانستان د ښځو او ټولو افغانانو لپاره ناوړه نتیجې ولري. نو موري زیاته کړه چې د غیر دولتي مؤسسو لپاره له کار څخه د ښځو ممانعت دوی او د دوی کورنۍ له عاید به برخې کوي او لدی به راوګرځوي چې خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي. نو موري زیاته کړه چې مجبور افغانان به چې د دې مؤسسو پر خدماتو تکیه کوي لمراستو به برخې کړي. ترک وای شزی اون جون له خپل ذاتی حق څخه څوک نشي محرومولای. د طالبانو د هڅې چې دوی غلي کړي او لټولنې څخه تری تم کړي نشي بریالي کېدی. د پوینا د بندیزونه یوازې ټول افغانانو ته زیان اړوي، د دوی ستونزې پسې زیاتوي او د دوی د هیواد د پرمختګ مخه نیسي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري د مشر ولکر ترک څرګندونه د طالبانو لوري له موسسو څخه د میرمنو د کار د ممانعت په ارتباط اوریدي. د دې بندیز په اړه د ازادي رادیو دوه تنو اوریدونکو هم څرګندونه کړي.
اکثره نجونې خځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي، دوی یوازنې ګټیالې وي. نو په دې توګه کچېری دوی په کورونو باندې کېنول شي، لدندو منسي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګوري ته شامل شي چې اوس مهال ډېر زیات لمړنۍ خوراکي مواد ته اړتیا لري. یعنی د دوی وزن څه چې د پخوا په پرتله څومره وا دوه برابر بنور هم زیات شي.
کوم نو تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېر زیات موسسې کار کوي او هغه کې خوندې زمون کار کوي. هغه خوندې په اوسني وخت په اوسني شرایط کې یو فامیل د 15 نفرو فامیل نفقه د زنانه په غاړه زمون د خوندې پر غاړه چې مونږ او تاسو ضرب کو په زر 2000 کو کا زنانه زمون خورګانی په کار کې مو شو کې د څه فکر وکړ چې 1000 نفر په 1000 کورنۍ په دې نفقه برابر ولا اوس راشو د اقتصادي ستونزو د غوړ مخکې نوي فیصد خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. اوس د څه فکر کې چې 90% ته دغه لشمره چې شو لوړه شو ده. نو دا به د افغانستان په ټولنې، په افغانستان په اقتصاد او افغانستان په نړیوال سیاست یا نړیوال ډګر کې به چې منځوي کې نو به هم لا منځوي ته ویسي.
د ازادي رادیو د دو اوریدونکو نظرونه و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر ولکر ترک وای چې د طالبانو د امر چې خزینه کارکونکو د په غیر دولتي موسسو کې کار نه کوي افغانستان ته ډیر سخت اقتصادي زیان اړوي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو مخکنی استاد نصر الله ستانگزی څخه به واورو چې د ښاغلي ترک له دې اټکل سره هم نظر دی که څنګه.
کچېره ملګری ملتونه د خپل پالیسۍ پرانا کې اپ مجموع کې نور نړیوال سازمانونه چې د جندر یا د جنسیت مسله د خپل کارکونکو په ارتباط نیسي او همدارنګه د ځینو برخو یا سکتورونو کارونه یوازې زنانه یې که احیانا نړیوال سازمانونه دغه اصول ټینګ ونیسي او د هغې له مخې خپل بشري کومکونه په افغانستان باندې ودروي. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د نړۍ د ډېرو فقیرو هېوادو په نوملړ کې راځي. په یقیني ډول چې خپله د طالبانو حکومت هم نشي کولی چې عامه خدمات وړاندې کړي، دا به په یقیني ډول د افغانستان د عام وګړو لپاره ستونزمن وي.
یوه خو عمومي خبره ده چې که چېرته دوی بیخي کارونه ودروي د ستونزې به رامنځته کړي. بل لور ته په زرګونو افغان مېرمنې هم له کاره محرومه کیږي. د دوی محرومیت له کاره څرنګه په اقتصاد کې ونډه لري، نقش لري؟
ما په یو راپورت کې څو ورځې مخکې ولوستل چې یوازې په سلیب کې د اوو زرو تنو په شاوخواو کې مېرمنې په کار بوختې دي. نو داسې که نور محسسات مو سره حساب کړو، دا به په زرګونو شي. نو په زرګونو کورنۍ چې مېرمنو له خوا تامینېږي، په دقیق ډول په عمومي اقتصاد باندې او د کورنۍ په اقتصاد باندې به ناوړه تاثیرات ولري. بله،
نړیوال د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره بشري کومکونه کوي، کله شل میلیونه ډالر په اونۍ کې استوي، کله حتی 40 میلیونه ډالر په اونۍ کې استوي. که چیرته دا بشري مرستې په افغانانو باندې بندې شي، د افغانۍ په څه حال وي؟
دقیقا د تیر کال د اگست میاشتې بیا تر ننه پورې د بشري مرستو په نامه چې یو لړۍ په افغانستان کې روانه ده، او د 2 میلیارد ډالر په شاوخوا کې ویل کېږي تر اوسه پورې مرسته شوې ده. که چیرې دا ودرېږي، په یقیني ډول د افغانیو ارزښت به په بازار کې په شدت سره راولویږي، او دا به په نرخونو باندې بد تاثیرات ولري، او په نهایت کې به په عمومي ژوند باندې خپل ناوړې اغېزې وشیندي.
که بیرته د میرمنو د بندیز مسلې ته راشم، له کاره د میرمنو د راګرځولو مسله چې اوس طالبانو یې امر کړی دی، حل لاره تاسو ته څه ښکاري؟
زه فکر کوم یوازنۍ د حل لاره به دا وي چې طالبان دا خپل تصامیم چې په دې وروستیو کې د ښځو د زده کړې او همدارنګه د کار نه کولو په ارتباط صادر کړي، دا بیرته واخلي او عادي بهیر ته راوګرځوي، او په دې ارتباط باید نور کوچني ګامونه هم پورته کړي.
د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی و چې د ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو په لاندو چپو په 19, 21, 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2100 یو سلو 40، 13,000 او 15,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او تحصیل تر بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ وایي پریکړه کړې د لونو د خیراتونکو په هدف گاونډیو هیوادونو ته کډوال شي.
په افغانستان کې د نجونو پر تحصیل بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ د خپل لونو د خیراتونکو په هدف د کډوالۍ تکل کړي. د کورنۍ وایي نغواړي پر لونو د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ ترخی تجربه تکرار شي. د کابل یو اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو لامل نغواړي نوم یې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل غواړي د خپل کورنۍ د دریو غړو سره یو ځای ایران ته ولاړ شي تر څو یې لونی زده کړې وکړي. د وای دو لونی لري چې یوې تر شپږم ټولګي زده کړې کړي او بلې د لومړي ټولګي زده کوونکې ده.
ما د دختر
ز دو لونی لرم، نه غواړم چې لورګانې مې لز زده کړو پاتې شي. دلته هر ورځ وضعیت خرابېږي. موږ د وطن راتلونکي ته هیله درلودې خو هر څه صفر شول. په بل هیواد کې خایز کار وکړم او لونی مې زده کړې وکړي او خپل راتلونکي جوړ کړي.
د وای د نجونو پس زده کړو او تحصیل د بندیز د پای ته رسیدو هیڅ هیله ورته نه ده پاتې.
زه د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ تجربه لرم. ټولې خویندې مې او زموږ د کورنۍ نورې نجونې بې سواده پاتې شوې. ډېرې له خپلو حقونو بې برخې شوې. څه وکړو، مجبور یو. د کور هر څه مو چې لرل ومو پلورل. هیڅوک نه غواړي چې کډوال شي.
په ورته وخت کې د هرات ولایت اوسیدونکي نیک محمد وای غواړي د خپلو دریو خویندو او مور سره ایران ته کډوال شي تر څو د خویندو راتلونکي ښه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ غړي پاسپورت نه لري، نو اړ دی چې په غیر قانوني لارو سفر وکړي.
سه تا از خواهرم از تحصیل باز ماندند، هر کدامشان در دانشگاه و مکتب بوده. برای ازی که اونها بتونند
درې خويندې مل از دکړو پاتې دي، د دې لپاره چې هغه از دکړې وقت یو خراتلونکي ولري مغاړیو چې د پاسپورتونو د نه درلودلو لامل په غیر قانوني لارو سفر وکړو، ترڅو موږ د خويندو راتلونکي خشي په افغانستان کې ژوند نور سخت دی،
غیر قانوني یا راه قاچاق بپیمایم. بر حال زندگی در افغانستان به کلی ناممکن و سخت شده است.
دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د پاسپورټ او ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ویزی اخیستل تر بل هر وخت سخت شوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په میرمنو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي. د طالبانو حکومت تازه د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د ښځینه محصلینو په مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو د میرمنو په وړاندې د طالبانو د حکومت په چلند کې کوم بدلون نه دی راغلی. افغان کورنۍ اندېښمنې دي چې له لوڼو او خویندو یې د زده کړو او تحصیل حق اخیستل شوی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د سړې هوا او واورو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، لارې بندې شوي او په زرګونو الوتنې لغوه شوي. تفصیل له احمد شبر اورو.
د نیویارک په لویدیځ کې د بفالو په سیمه کې د سړې هوا له امله د 28 کسانو د مړینې خبرونه خپره شوې دي. د متحده ایالاتونو په نورو سیمو کې هم د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې لږ تر لږه 24 تنه د واورو او بادونو له امله مړه شوي دي. په بفالو کې چې تیره شپه هم تر 40 سانتي مترو پورې واوره ووریده، تر دې مخکې په دې سیمه کې د تیرو څو ورځو په ترڅ کې 2 متره او 40 سانتي متره واوره ورېدلې وه. چارواکي وایي چې د نورو رښتونو امکان هم شته. د نیویارک گورنر کیټی هاچل چې په خپل هم د بفالو سیدونکو دی وایي په دې ځای کې وضعیت داسې دی لکه د جګړې سیمه چې وي. پرون داسې راپورونه خپره شول چې یو شمېر کسان په لارو کې په خپلو موټرو کې سار دي. کوم کسان چې په بفالو کې هم مړه شوي دي هغوی اکثر په موټرو کې وو چې واورې پرې اوښتې وې. یو شمېر کسانو بیا هغه وخت ژوند له لاسه ورکړی دی چې واورې یې توژلې، او ځینو کسانو ته روغتیایي مرستې د لارې د بندېدو له امله په وخت ونه رسېدلې نو سا یې ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د مړو شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او له ځپل شویو سره د مرکزي حکومت له لورې د مرستو ژمنه وکړه. د واورو له امله د متحده ایالاتونو په ختیځو سمندري سیمو کې د څه باندې 200,000 کسانو برېښنا قطع شوې ده. د متحده ایالاتونو په نږدې 48 ایالاتونو کې هوا سړه ده او یخ باد لګی شي. د تیرو څو ورځو په ترڅ کې د دې هوا له امله په زرګونو الوتنې ځنډېدلې دي. یوازې د جمعې په ورځ 4,000 پروازونه لغوه شول.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د دغه خبرونه خبری توکي همدومره وو. اوس هم راځو اونیز خبرونه ته د ازادي راډیوي مجلې ته چې د جمی پور اس خبره شوه اوس تاسو تکرار اوري.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې په خبرونه کې
اوس می داستم، اوس می داستم په مزي بیا وزرې متړې چپوت پات کې ګدرنا وزرې.
دنجونو د تعلیم د بندیز په تړاو د سندرخاړي نغمې څرګندونې لرو،
لکه د یو مرغ یو وزر چې نارینه او بل وزر ښځه یې.
دا به هم واوري چې په پېښور کې د انځورونو په ژبه له افغان جنو سره یووالی څرګند شوی. د نجیب منلی نظر می اخیسته
کله چې ښځې د سواد له نعمته محرومې هغوی نشي کولی چې کتابونه ولیکي.
اکبر کارګر د خپل نوي چاپ شوي ناول د ارواحو له شاره فضا تشه کوي.
دلته زمان نشته، دلته مر نشته، دلته سپوږمۍ نشته، دلته ستوري نشته، دلته فقط یو خلاص دنیا ده.
د جلال آباد د سراج العمارت رغېدلې ماڼۍ تشه توره پرته ده.
مهم شی نه خود نه دلی چې کده کې یو موزیم جوړ کړي دا موږ هغه دا او سره یو غړ کتابخانه جوړ کړي
او په دې خبرونه کې
د رشاد صاحب یادې مراجع پټان کوم کتاب لیکلې فوغو کې لیکلې او ساول سرمار څلې او بیا له غورسته مور څلې سو بیا مر څلې سو
نور مطالب هم درو کتر پایا را سره. هنر د انسان پر عاطفه، احساس او فکر د اغیز پنځولو لپاره یا هغه ته د مفهوم د انتقالولو په هدف خلقی شي. د هنر کلمه په سنسکریت ژبه کې له دوو لفظونو جوړه شوې ده، سو د ش او نر یا نره د ښځې او نر په معنا راغلې ده. په اوستا ژبه کې د هنر په شکل استعمال شوې ده. یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې هنر د هنر لپاره دی، ځینې بیا هنر د ژوند لپاره غوره ګڼي. درې مډاله بیا وایي چې هنر دوه ډوله دی، یو ډول یې هدفمند دی لکه تراهی او معماري، بل یې لکه موسیقي او نڅا یوازې هنر زی شوي. نامتو معاصر عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکي سره یې شریکوي. د ده په باور دا تجربه ذاتي ده، ځکه چې تل نوی وي او په ښه شعر کې فکر او شعر نه سره بیلی شي، خو شعر فکر نه دی. دا دونیس په نظر شعر یو حال دی او په شعر کې شعور دی چې شاید په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسیدلی. اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي، شعریت یې اغیزمن کیږي. د یو شمېر کره کتونکو په باور کله چې د مشخصې ایدیالوژي څښتنان واکمنان شي، دوی هڅه کوي چې هر څه تر خپل نظر جار کړي. نو په داسې وختونو کې هنر د هنر لپاره په ټولنه کې ارزښت له لاسه ورکوي. خو نن سبا چې په نړۍ کې سفرونه د پخوا په څیر ډیر سخت نه دي، هنرمند شاید د واکمنانو له سیوري څخه له لرې ځایه او له لرې واټنه د هنر په مټ پر خپلو خلکو خپل اثر وشیندي. ډاکټر احسان الله درمل په یو شعر کې افغان ولس د ښځو تعلیم ته هڅوي. دا شعر سندرغاړي نغمې سندره کړې دی چې په خواله رسنیو کې ډیره خپره شوې او ګڼو افغانانو خوشاله کړې ده. نغمی څنګه دا شعر خپل سندری ته انتخاب کړي؟ دا سه سندری ته چې موزیک ورسره نه دی یو ځای کړي. په داړه راپورټ لرو.
اوس می دا ستم، اوس می دا ستم په مزي بیا وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرنا وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرنا وزرې.
د طالبانو په بیجلی واکمنۍ سره تر ټولو زیات محدودیت د ښځو او نجونو په ژوند کې راغلی. د محدودیت په کور دننه او بهر افغانان دې ته اړ کړل چې له میرمنو او نجونو سره همغږي شي او تر خپل توانه هڅه وکړي چې د ښځو پر وړاندې بندیزونه چې د دوی ژوند ته تیاری راوړي، پرمختګونه یې وژلي او شاتګ ته مجبوره کړي لري کړي. په دې لړ کې افغان سندرغړی هم چپه خوله نه دی پاتې شوی. د خپل هنر په مرسته د ښځو او نجونو غږونه د طالبانو حکومت او نړۍ ته رسولې دي. پیژندل شوی سندرغړی خاپری نغمه تازه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګیدلو محدودیتونو ته په تاثر کې یو سندره جوړه کړې ده. نغمه د خپلې نوې سندرې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دې سندرې د ویلو نه هدف دا و چې تعلیم او زده کړه په نورو ښځو باندې فرض دی او دا حق مشتغل الله تعالی را کړی دی. دوی د باید دا حق د نجونو سوا نخلی او دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. نو په دې خاطر مې وغوښتل چې د دوی پیغام دنیا ته او د وسنی حکومت چارواکو غوګوته ورسوم.
نغمه د سندره به ساز ویلې خو ولې
ما به موزیک ویلای د کارډو سره می ویلای د موزیک پکې نشته. په دې خاطر به موزیک ویلای د چې د چارواکي واوري، ځکه چې هغه خو وايي په موزیک آرام ده، موسیقي آرام ده. نو خدای دې وکړي چې به موسیقي د غزما د سندره واوري او د دوی زړونه ودردوي، د احساس سره پیدا شي چې د خونځې د دینجونو پر مخ خلاص کی او یو درد سره پیدا شي چې د ټولنه به شوزو مخته نه زی، به تعلیم مخته نه زی، به پوهه مختنځي، ځکه چې شته مهمار د ټولنې او لکه د یو مرغه یو وزر چې نارینه ای او بل وزر شزه ای، او که یو وزر د مرغه ماتي یا زخمی نو هغه مرغه نشي الوتلی.
نغمه وای دي سندری شیر دی ډاکټر احسان الله درمل دی او کمپوزر ته جاوید امیر خیل جوړ کړی دی. پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنی دوسرے چین شپارس میشتې کیږي. دوی پر خزو باندې د بیلابلو محدودیتونو لګولو لامل یوازې او یوازې د مناسب چاپیریال نشټونیت کړی دی. طالب وای اندویانو په وار وار ویل دي چې دوی اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خځو حقونو ته ژمن دي. د یادونې دا چې پر افغان جنو او خځو د طالب حکومت د لګیدلو محدودیتونو په خبرګون په کور دننه او بهر د عدالت غوښتنې اعتراضونه او لار یونونه هم شوي دي، خو د دوی په پریکړو کې کوم بدلون نه دی
راغلی.
په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز مسأله په پېښور کې د انزورونو په ونندارتون کې هم مطرح شو. د دسمبر په 22مه د پېښور پانتون د آرت او ډیزاین څانګې لوري د نندارتون جوړ شو. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبريال عصمت علي شاه پراپور کې.
د دسمبر په 22مه په خبر پوهنتون کې د افغانستان جنکو سره د یووالي او د افغانستان د کلچر په اړه د انزورونو د نندارتون تابع شو. نندارتون افغان کمشنریټ او د پیښور پوهنتون د آرت او ډیزاینینګ څانګې لخوا تابع کړی شو چې پکې د جنکو د تعلیم د افغانستان د کلتور او د سیاسي مشرانو په اړه انزورونه جوړ کړی شوی وو. نندارتون کې شریک د پیښور پوهنتون زده کوونکې عائشہ خان وویل چې د انزورونو یوازنې مقصد یې د افغانستان جنکو سره یووالی خودل وو.
بیسیکلی چې مونږ کوم تیم هغه په افغان ریفیوجیز باندې کنه چې افغانی ټریډیشن مونږ د کې شو کوچ افغان کلچر پکې شو شي ټریډیشن پکې شو مونږ پکې ډیفرنٹ ډیفرنٹ خلک لکه زموږ د ډپارټمنټ ډیفرنٹ کسان پکې پورټریټس داغي جوړ کړی داغي ماشومان فیګرز جوړ کړی دي هغه ګرلز فیګرز جوړ کړی دي د هغه هغه ګراوند او هغه ټول سیټ اپ هغه لوک اپ چې هغه نه لکه داغي پورټریټ ا پینټینګ نه مونږ ته د افغان افغانی یو دغه راشي لوک راشي.
نندارتون کې د پیښور پوهنتون پاکستانی زده کوونکو هم خپل انځورونه اخو دیو. د پیښور پوهنتون استاد او د نندارتون تنظیم کوونکی سونیا روف ویل چې پټول انځورونه کې کتونکو لپاره یو ځانګړې مقصد دی. که په افغانستان کې د جنکو تعلیم دی او که نورې مسلې، کوشش مو کړی چې له خپلو انځورونو نړۍ ته خپل پیغام ورسوو.
افغان ریفیوجیز چې څنګه راغی رین سین دی هغه اوخی معاشرې ته راولي او زمونږ سټوډنټ سایډ نه یو ډېر غټ کنټریبیوشن دی دا افغانانو سره. نن ویزیټرز کې افغانی راغلي او ډېر زیات هغه کار وکړو، هغه ډېر اپریشیټ کو، دا یو ډېر غټ کنټریبیوشن دی چې کم زمونږ سټوډنټس دی کې پارټیسیپیشن.
نن درتون کې د افغان کډوالو زنانو په ګوتو جوړې جامې، پیزار او نور د سنگار شیان هم اخودي شوی. د افغان کمشنریټ په وینا چې د کډوالو زنانو لپاره د تربیتی ورکشاپ او هغوی ته په کاروبار کې د اسانتیاوي ورکولو پروژې هم پیل کړې دي.
د پېښور په پانتون کې مو د هغه نندارتون راپور اوریده چې د طالبانو له لوري د تعلیم د بندیز پر ضد د هنر په شبه فریاد کاوه. د ښځو ونډه په ادبیاتو او هنر کې څومره مهمه ده؟ په دې اړه مې د استاد نجیب منلی نظر اخیستی.
کله چې موږ د ادبیاتو پخته خبرې کوو یا د بلې هرې ټولنیزې پدیدې خبرې کوو، د هغې مخاطب ټولنه ده او په ټولنه کې ښځې او نر سره برابر ژوند لري. نو د ادبیاتو برخه کې هم د ښځو او د نورو توپیر ماته ډېر په ځای نه ښکاري. فکر کوم چې د ښځو ونډه په ادبیاتو کې هماغومره مهمه ده لکه د نارینه ونډه چې مهمه ده.
تاسو وایئ چې نارینه او ښځې برابر ونډه لري، لیکن په ځینو کلتورونو کې، په ځینو کلچرونو کې ښځو ته ده دوم انسان په سترګه کتل کیږي. په داسې ټولنو کې هم په کار ده چې په ادبیاتو کې د دواړو برخه سره مساوي وي.
تقریبا په ټولو ټولنو کې ښځو ته د دوم انسان په سترګه کتل کیږي، دا د بشریت یو اصل دی له بده مرغه.
خو په ځینو کې په ډېر ټیټ سترګه کتل کیږي،
په ځینو کې ډېر، په ځینو کې لږ. په هغه ټولنو کې چې ښځې محدودې ساتل شوې دي، طبیعي خبره ده چې د تخلیق په برخه کې کار کوي، تخلیق هغوی وکړي، دا تخلیق ټولنې ته نه راوځي. یعنی ښځې به تخلیق کوي، ښځې به شعر وایي، ښځې به کیسې جوړوي، ښځې به نور فرهنګي تولیدات لري، مګر دغه فرهنګي تولیدات یې بیرون نه راوځي، دا فرهنګي تولیدات یې ټولنې ته نه وړاندې کیږي. خبره په دې کې شي چې د دې ونډه په تولید کې څومره ده. ځان چې په هرو ساعتو کې د تولید کې ونډه برابره ده، دا چې دې ونډه په پېژندل شوي تولید کې او بازار ته راوتل تولید کې څومره ده، هلته تمن یو تفاوت شته.
همدغه بازار ته راوتلي تولید کې مثلا په ډرامه کې د میرمنو برخه، په داستان کې چې په فلم بدلیږي د میرمنو برخه، په سینما کې د میرمنو برخه، په وروسته پاتې ټولنو کې ښځې فرزن له کوره بهر نه وځي، په دغه هنرونو کې برخه نه اخلي، نو ښکاره خبره ده چې په دغه ځای کې د دوی برخه کنډاو ده. همداسې
هغه ته به خبره ده چې کله چې ښځې د سواد له نعمته محرومه وي، هغوی نشي کولی چې کتابونه ولیکي، هغوی نشي کولی چې ډرامې ولیکي.
که دې بل اړخ ته استاد راشو، په ادبیاتو کې، په تخلیقي ادب کې مخاطب بیا میرمنې ډېرې دي. یونان کې د شایست سمبول هم میرمن ده، څرنګه هغه اړخ کې د دوی ونډه لویه او پراخه نه ده؟
بیا هم په هغه وخت کې ښځه د تخلیق د یو سوژې په شکل باندې تبارز کوي، یعنی ښځه د ښځې په حیث نه، او دا طبعا که څه هم د ښځو مقام ته یو څه درناوی ښکاره کوي، مګر بیا هم هغوی ته دویم نقش ورکوي.
که افغاني ادبیاتو ته راشو، د افغانستان ادبیاتو ته، ستاسو په باور که چیرته لنډۍ له پښتو ادبیاتو لرې شي، حذف شي، څه پکې پاتېږي یا لږ څه پکې نه پاتېږي؟
دلته ستاسو د خبرې تر شا بله خبره پټه ده چې هغې سره زه بیا ډېر موافق نه یم. هغه خبره چې ستاسو د خبرې تر شا پټه ده هغه دا ده چې لنډۍ د ښځو تخلیق دی. دا خبره ډېره درسته نه ده. لنډۍ د ټولو پښتنو تخلیق دی، لکه متلونه چې د ټولو پښتنو تخلیق دی، او په هغې کې د ښځو او د نورو توپیر ناشونی دی. البته یو شی شته ده چې هغه ژانرونه چې د انتقال لپاره ټولنیزو اړیکو ته ارتباط ضرورت لري، لکه چاربیته شوه، لکه بغته شوه، لکه غزل شو، دا هغه وخت انتقالېدلی شي چې په مجلسونو کې وویل شي، په شخصي ژوند کې کم ویل کېږي. نو طبعا په هغې کې د ښځو ونډه کمه ده، مګر په هغه تخلیق کې چې د ورځني ژوند سره تړلی لکه لنډۍ، دلته د خود او نرنه ونه برابر ده. نو لنده کې د پښتو د ادب نه وزي په دې معنی ده چې د پښتو د ادب نه یو غټ اندام هغه د منځي
ک نړیوال ادب ته بیرته راوګرځم. په نړیوال ادب کې هغه ادبيات د هغه یوادونو ادبيات چې وده کړي ده په هغه کې په روسي او کلونو کې میرمن ډیری چلیدلې دي. په کاناډا کې الیس مونرو د نوبل ادبياتو جایزه اخلي او سشکل فرانسې کې هم یو میرمن د نوبل د ادبياتو جایزه اخلي او د دې نوبل د ادبياتو جایزې ته کوګورو په تیرو سلو کلونو کې نارینه لیکن لنړیوالې جګړې راورسته ورو میرمن پکې زیات شوې ده. خصوصا په ورستیو درې لسیزو کې د دوی ونډه زیاته شوې ده. دا په دې دلالت کوي چې ورستر بلې د میرمنو برخه په ادبياتو کې زیاتی شو کثرنګ
ورستر بلې د میرمنو برخه په ادبياتو کې عادي کیږي. یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه هم د نوبل جایزې ته وګورو فکر کوم چې په دې سلکلان تاریخ کې یوازې د شلونه کم خزو د نوبل جایزه اخیستی ده.
خدای په دې ورستیو کلونو کې اخیستی دي. مطلب
نه ده په دې ورستیو کلونو کې جایزه اخیستی دي او دا جایزه د دې معنا ده چې دوی هم دلیدل دي هم پیژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتل او بازار کې تاثیر کړی دی په هغه کې هم د خزو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې ورستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو هری پاتر و. هری پاتر ډېر ښه اثر دی. د شلمې پیړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر چې هغه په نړیواله سطح خپور شو نو ښځو په خپل ونډه په هر وخت کې لوبولې ده. منتها ځینو لپاره زمینه مسئله شوې ځینو لپاره نه مسئله شوې. ګومان کوم چې ویرجینیا ولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو لپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس وګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی او د هغې د خاطره د دې په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که موږ خپلې ټولنې ته وګورو د لسمې پیړۍ په نیمایي کې په پنځوسمه لسیزو کې حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعر ولیکل لکه ګلپاچا الفت کې د ښځو شکوه په نام باندې یو شعر لیکلی دی. دراسې نور هم نه نو د خزو پران باندې لیکل کېږي. مګر اوس که وګورو نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او ښې ځلېږي.
له ښاغلي منلي څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
نن درته د تسلیت پیغام استوم. تسلیت په دې خاطر چې تاسو می په روسته په خکیر ډیر وزورولې تاسو وزوریدلې خو زه ډیر آرام يم. زه آرام شوم لا یو دایمي او د کلونو ولا عذاب آرام شوم ځکه ژوند له کړونو سره مل دی. د سرو سکروټو بار دی چې انسان یې په ګوړي. البته تاسو باز ما
دا د ارواحو لشاره د اکبر کرګر د نوی چاپ شوی ناول د پیل کرشلی شاید دا پیل تاسو ته آشنا نه وي ځکه چې د نورو ناولونو په څیر نه دی. نو له شغلي کرګر څخه به واورو چې په دې ناول کې څه دی ټول دې کتاب سره آشنا شو. لمړی به هم دا تری واورو چې د دې ناول کیسه څه ده.
دوه فاکتورونه دي په دې کتاب کې. شیو اروا ده یعنی اصلي کراکټر د دې اروا ده یا ارواوی دي. او بل خبره ده چې یو خار دی. دا خار یو سیمبولیک مفهوم لري. دا خار یو وطن کېدلی شي یو جامعې کېدلی شي یو حالت کېدلی شي د یو جامعې حالت کېدلی شي. نو په دې خاطر باندې دا لندو زمانو کې یعنی په یو مخته کې یو زماني مخته کې دا غار قصه ده چې بنیادمانی په ارواو بدل شوې دي هغه خپل ژوند له لاس ور کړی دي هغه د خپل ماضي سره پریکون کړی دي او د خپل مستقبل نه به برخې شوې دي کې نو ډیره قصې
او ریدون کې چې کله په افغانستان کې د داستان کلمه اوري ورله ورې زین دي ترځي چې په دې داستان کې کیسه څه شي ده نو په دغه کیسو کې کې یو کیسه تاسو راته وایسي فرزن یو کیسه څه شي ده پکې
په دې کې ګورخه یو خبره ده چې مرګ دی هر ورځ مرګ دی هر ورځ مرګ دی او هر ورځ د فلټ تل کې یو خبره ده بل خبره ده چې دلته یو بنجارا راغلی دی ته بنجارا کریکټر پیژنې چې دا یو ذلیل کریکټر دی زموږ چا مې بیا د یو د کاست سیستم د تاثیر لاندې ده کاست سیستم بکندې د کاست سیستم د تاثیر لاندې ده په د ټولن په نه په له هغه پرې من دوه دا چې یو داسې سوداګر دی چې هیڅ متا نه لري خو خلک تیر باس او خلک ولې خلکو ته دوکه ورکي او خلک په نشې موادو روغ دی کوي خلک مخموري دا عوامل ټول د بنجاره پورې مربوط دي یو دا خبره نور زیاتره مسائل په دې کې سیمبولیک راغلي دي سیمبولیک په دې بخاطر باندې چې دا داستان دی دا فلسفه نه ده چې واضح وضاحت ورکړي دا ژورنالیستیک گزارش نه دی چې ټول شیان بربند وویل شي نو دلته په واقعیت کې اروا د هغې دنیا نه یعنی د مرګونو دنیا نه یا د آخرت له دنیا نه خبرې کوي کله چې اروا کرکټر دی بل کیږي هغه خلک تر بیت راستنیږي هغه ته وایي چې بس زه آرام یم یعنی زه مړیم زه غم او درد نه لرم پن سړی چې روحي جدا شي په جسم کې بیا د غم او د درد احساس نه وي نو په واقعیت کې منګه وروسته وکړنه کې او دا اوس ترجیح وګوره دا یعنی په دا ټول دنیا کې د ځمکې کورې ته وګوره څومره میلیاردونه انسانان کې ژوند کوي آیا د ټول ژوند داسې دی کنه دا زمونږ یو بدبخته ولسته یو دی کوم بیا هم یو عالم یو دانشمند یختانف دی وګو پرتی هغه پښتانه ملامت کوي او هغه مثلا بل قوم ملامت کوي او دې ته نه ګوري چې دا د څه چا په ځان دا کوچل چا په ځان دافي اندې دې مسایلو ته هم پکې اشاره شوې
یعنی یو ډول سیاسي اړخم لري او تاسو د انسانانو ویل په ورستي راپورونو کې ویل شل چې د انسانانو شمیر په نړۍ کې 8 میلیارډ ته ورسیده تاسو په فیسبوک کې می د دې ناول ځینی برخې په خپل وسټ وی تاسو بیلی بیلی برخې لیکلي وي او په پیل کې مو د فکر نه وکړې فکر کوم چې ناول کوي به هم داسې ده
یعنی هم داسې ده ما هغه کوم احساس چې ما ته پیدا کړی دی یو نیم څلې کوال په هیڅ باندې زه ځان ته لیکوال نه یم کله هغه راته کلمه ده د دې یو چې په هیڅ باندې چې یو احساس درم یو عاطفه لرم او د خپل مورنی وطن سره په استرا باندې نشته دونکي رواني او عاطفي اړیکې لرم دی هر وخت زه راولم دا چې کڅو کې خپل یو کبدي بولی ما خپل احساس
د کاغذ په مخونه پلی کړی کارګر څه د احساس خبره تاسو وکړه چې د هر برخې په وخت یو احساس ترته پیدا شوه دی یو څه مولي کلی دی احساس خو طبيعي خبره ده چې په بیلابیل وختونو کې مختلف وي نو دا مختلف احساسات څنګه بیرته تاسو سره یو ځای کړی دی چې ناول کې خبره
ده چې اوله کې بیلی بلی برخې د ناول په برخه کې چې کله ضرورت لرم ما خپل دوستان سره مشوره وکړم هغه یې ما ته ویل چې دا باید دې ما دې ته یو دغه ورکې یو هغه د ملایان او په خوړو د خبره معنا یو واحده مې متوکل هغه څه واحده په دې معنا باندې چې دا ټول مسائل ما دې یو کراکټر د خلینه بیان کړ یعنی یو څه تغیرات په فکر راوستل او داستاني بڼه مې متوکل نو په دې خاطر باندې دغه احساس وو پنځیدل یعنی عمومیت په دا جندل هیڅو په دې حساب باندې
نو دا ساسو ترکیب معنای واحده دا معنای واحده خو بیا په مختلفو برخو کې ممکن د ډیر تغییر باعث شوی هم وي
چې ما اوله کې ویل یو وینکه کراکټر یا راوی هغه روح دی یا ارواح وي صحیح او بل یو جامعه ده دا جامعه که خار دی که وطن دی او که مملکت دی دا داستان دی
نو دا طبعا واحده معنا پیدا کوي مثلا په تراژیدی باندې دغه تراژیدی چې هم دا اوس جریان لري دغه تراژیدی یو انصر دی
ل تخنیکی اړخه کچرته برته د دې ناول مسلې ترشم زمان پکې یو نه دی او که څه هم کېدشت چې یو څوک وایي چې نوم یې دا دی چې د ارواحو له شاره نو طبیعي خبره ده چې د ارواحو په شار کې به زمانه له کومه شي لیکن تاسو په دې باندې کار کړی دی په دې ناول کې چې لوستونکي ته بیا هم یو واحده زمانه ذهن کې تدایی کی
ګوره هلته په ځینو ځایونو کې د زمان په باره کې خبرې شوي مونږ هلته ویل شوي چې مونږ د داسې یو ځای نه خبرې کوو چې دلته زمان نشته دلته لمر نشته دی دلته سپوږمۍ نشته دلته ستوري نشته دی دلته فقط یوه خړه دنیا ده او انسانان هم نشته دی فقط ارواح وي لکه سیوري داسې رادبره کېږي او څوک چا سره خبرې نه کوي دلته خپله لوستونکی دغه پیدا کوي چې دا زمان کوم زمان دی دا زمان هم دغه وروسته زمان چې په اصطلاح د مقدساتو په نام باندې په یو ملت باندې حاکمیږي او د ملت ټول ارزښتونه په سین کې لوکي.
د دې ناول انجام ته کرا شو انجام یې څه شی دی؟
د دې ناول انجام دوام لري یو رقم ته ادامه ده مخصوصا پای نه لري
یعنی مشخص انجام نه لري اما لوستونکی در کولای شي چې یو انجام ته رسیدلی
لوستونکی باید ادبیاتو لزاوینه دا درکی چې دا کوم انجام دلته شیطانی وسوسه کې مسلطه ده او شیطان دا جامعه او دا انسانان کومي خاطر دي
لشغل کارګر څخه په مننه وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې تاریخ تم خکو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجلې په دې برخه کې به تاریخ ته مخ کړو. لمړی هم ننګرهار ته ورسو. چارواکي په دې ولایت کې شمنه کوي چې د سراج العمارت له ودانۍ څخه به د جمهوریت د زمانې لښمنې سره سم موزیم جوړ کړي. جزئیات تفریدی سیال پورا پورکی
په جلال آباد کې د سراج العمارت ودانۍ له هم په موزیم نه بدل شوې. په تیر جمهوری نظام کې د دې ودانۍ چارې بشپړې شوې او چارواکو هغه مهال شمنه وکړه چې موزیم به ترې جوړ کړي. د رحلا په نوم د جلال آباد یو اوسیدونکي اوسنۍ یو چارواکو ته د دې ودانۍ په اړه وړاندیز کوي.
دا خو ډیره تاریخي ودانۍ ده او دې په شمول په افغانستان کې ډیره تاریخي ودانۍ دي او د ټولو عبادتو بیت خاصتن او خدغه وشي ځکه چې اندازه مون تاریخ دی او اندازه مون تاریخ بیانوي. مهم شی نه خود له دالې چې کدی یو موزیم جوړ کړي دا موږ هغه د اوسره یو غړه کتابخانه جوړ کړي نو دا شان دې سره زیبم او امنی لپاره په کارم ده خوند.
سراج الامارات ودانۍ د امیر حبیب الله خان په زمانه کې جوړه شو. دا ودانۍ بیا د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت کې د کورنی تاوتریخوالې له امله وسوځول شو چې نږدې یوه پیړۍ یوازې څلور دیوالونه پاتې وو او د تیر ولسمشر اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال په دیارلس سوه پنځه نویم کې د تلاوتو کلتور وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د شپږ پنځوس میلیون افغانیو په لګښت چارې پیل شوې چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې رغونه تکمیل شوه. د سراج العمارت ودانۍ د یو بڼ په منځ کې ودانه شوې ده. د بڼ ته یو شمېر محصلین د دې لپاره ورځي چې په دغې غلي ځای او پاکه فضا کې مطالعه وکړي. محمد زبیر چې د بڼ ته ورغلی دی په دې نظر دی چې سراج العمارت ودانۍ دی په عایداتي سرچینې بدل شي.
سراج العمارت بڼ چې تېر حکومت کې هم د دې کار بشپړ شوی دی او د هغوی ژمنې سره چې دلته موزیم خلاصیږي تر اوسه پورې هغې کار بشپړ شوی نه دی. نو د اوسني نظام څخه هیله کوو چې دغه موزیم د پرانیستل کې تر څو د داخلي سیلانیانو تر څنګ بهرني سیلانیان هم راشي.
په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس قریب محمد حنیف وایي چې له سراج العمارت څخه د موزیم په توګه د استفادې موضوع له وزارت سره شریکه کړې ده.
آبادی رغول شوې ده او ټول چارې بشپړې شوې دي او صرف سکارونه پاتې دي چې د تمو مواد راوړو. په هغه باندې وزارت خپل کارونه شروع کړي دي او هغه موزیم ده ان شاء الله هغه به التمو موزیم جوړو.
بلورتا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی او اداري چارو رئیس مولوي محمد حسن خان په روستیو کې ننګرهار ته د سفر پترڅ کې ژمنه وکړه چې دا اونۍ چې د موزیم لپاره ځانګړې شوې ده د تبجر تجهیزات او اړین وسایل وپیرل شي. که سرج الامارات موزیم کېږي څه به ور وړل کېږي؟ د ننګرهار د ټولو ستره تاریخي زیرمه هډوه چې د ګندهارا لرغونی فرهنګي پلازمینې ګڼل کېده، د سیمه د جلال آباد جنوب ته په شاوخوا لس کیلومتره کې پرته ده. د هډې د لرغونی ټپې تاریخي جوړلې 1600 کاله پخوانیو زمانو ته رسیږي. په دې ځای کې د لومړي ځل لپاره د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت کې د فرانسوي لرغونو پوهانو لخوا سپړنې وشوې. دا تحقیقات تر 1909 کال پورې وخت په وخت په یو ډول روان و چې یو شمیر آثار یې په کابل کې د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول شول. دا آثار تر 1909 کال پورې د ملي موزیم په دوهم پوړ کې په خونه کې د هډې د نندارتون په نوم پرانیستی و، چې بیا تر هغې وروسته د آثار د تنظیمي جګړو پر مهال تالان شول. د افغانستان یو شمیر لرغونی آثار چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو له قاچاق وړونکو ترلاسه کړي وو بیرته افغانستان ته وسپارل، او په ننګرهار کې د هډې په فارم کې د تیرو دیرشو کلونو په ترڅ کې خپلو سره کیندونو د لرغونی فرهنګي پلازمینه داسې کنډ کپر کړي چې نورو څېړنو ته اړتیا لري څو معلومه کړي چې څه پکې پاتې دي او که هر څه ترې تاله شوي دي.
د هډې له غونډې ماسله غونډې ته سر ورښکاره کوو. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې دا غونډې چې په بیلابیلو نمونو یاد شوې ده د جنو په اند تاریخي ارزښت لري. د سردې د بند اوبو په منځ کې د دغې ولاړې غونډې تاریخي پس منظر ته په دې راپور کې کتنه شوې ده.
مارسلۍ مورسلۍ مورچلا اوسنۍ مرسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډې دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو تر راګرځېدلې دي. دې اوبو ته د سردې بند وایي. خو په بند کې ولاړې غونډۍ ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بیلابیل نظر نه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډۍ ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډۍ زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت سنګر په توګه کارول سوې ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنا یې کېږي مرچل، مرچله، سنگر یا خزه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لورې د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلی غونډې په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت یې څو پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه، آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډې په څنډه کې د آباد کلی سردی اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډې چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلی غونډې ته ختلی او وایي د مرچلی کار خبر څخه اخیستل سوی وي، خو د تیر تاریخ هیڅ نقش نشانی نه په کلی دل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډې یو ستراتیژیک موقعیت و.
څنګه شمال دلی ورغلی یم، د تیر تاریخ دلته هیڅ نښه نښانه نشته. دا خپخا د بند سنه و په غټین کې دغه منطقه سی و دغه د سیل مخه ولا او د سید کلیوالو یا د پخوانو سپینګرو په وینا سی دا دوی په پوغوچین کې له مارانو دا شیان ډیر وو. خلکو به مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج الدین پټان کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مارسله و، بیا له هغه وروسته مورسله سو، بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني، خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلالزی،
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر سل کاله واوړي، هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یاد غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نښې نښانې لیدلې دي.
زابیب رحمان غزنی ولایت اندرلس ولایت د نګلوم بده کلی شیدن کایم د درې کلمې مخکې زور خطلایم د دې کې د سدرې څلور غټ غټ برمی دی ول سوي دی پلاس نه جوړ سوي مشنار په واسطه سوي دی ډیر زور دی نشته بر اور واچوي ډیر لری در برازي او دا چې دی وشدو د کم کم جنگ کې کاری ډیر پخوانی سی پلاس جوړ سوي د بر کار سوي د کډې په جوړ سوي مرسل د مرسی په شکل باندې او دا چې نورم کار سوي د پخوا وخت وکي
که د مرسل غونډې د تاریخي حیثیت په اړه به لابل نظرونه ورکول کیږي نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبريال او د خبريال خیریه بنسټ مسول عبدالباری نعیمی بیا د مرسل په اړه د خلکو لخوا بیل نظر بیانوي نو موري ازادي رادیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډې ته د سلیمان علی السلام د بیلچی بیل ویل کیږي
مرسل غونډې چې د سردی بند د اوبو په منځ کې پراته ده شاوخوا یو بو چا پیره کړي عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناس و او د اوبو د وړلو خطر یې و یعنی د غرقېدو بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی عام خلک دغه غونډې ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي
تاریخ پوهان لیکي د سردې بند افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکي چې دا سردې بند جوړولو چارې د 50 تلای تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمری چې لا 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دورانی د پرمان لمخې پایل سوی دغه غونډې د سردې د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده لا دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند جوړولو په وخت به هم لا دغه غونډې څخه د سنگر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
دا ازادي رادیو ادبي مجلې د پروګرام رستیو تر رسیدلیو په پاتې دقیقو کې یو کلتوري مسله راخلو په پښتون او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په خلکو کې پړونه یا ټکرای چې په اصل کې اشاره شوزو ته ده د ډیر درناوي وړته د لوی پکتیا فرهنګیان وای کله چې د دوو لورو کلیو قومونو او خیلونو ترمن داسې شخړې یا ستونزې پیدا شي چې درول ستونز منوي نو کده دې شخړې منسته شزي ورغلي بیا څوک ته یو بل په وړاندې لاس نو چتوي او شخړه لاس په لاس درې شي نجیب الله خیل په دیاړه راپور لري
په پښتنو کې ګڼ دودونه داسې دي چې نه یوازې ورڅخه سرغړونه نه کوي بلکې درناوی ورته لري د دې دودونو څخه چې تر اوسه په خپل هماغه پخوانی قوت پاتې شوی یو هم پړونه یا ټکرای دی پړونه یا ټکرای په پښتني دودونو کې د ښځو د عزت او درنښت سمبول بلل کیږي او هر څوک درناوی کوي لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګاروایی که د دو جانبو لخوا سخت ستونزه هم وي چې ښځې ورته پړونه یا ټکرۍ وغوړوي دوی له خپلو غوښتنو تیریږي
لکه څه ډول چې یوه ټولنه عقیدوي سپېڅلتیاوې لري همداسې زموږ کلتوري او ملي ارزښتونه دي چې یو د هغې جملې نه زموږ دا پړونه دی ځکه دا زموږ د مور څادر دی زموږ د خور څادر دی زموږ د اورندارو څادر دی او دلته یو بل خاص دود چې دی کډیره سخته مسله هم وی کله چې خویندې کا د دو قومونو ترمنځ لانجه وی جګړه وی کا د دو کورنۍ ترمنځ سخته نښته وی کله چې زموږ خویندې دا پړلې دوی ته غوړوي یا ټکرای ورته غوړوي هغه دوه قومونه هم په خپل منځ کې جګړه نه کوي یا دوه کورنۍ هم جګړه نه کوي
د پکتیا ولایت یو تن خبريال او لیکوال نیاز الله سلوي د پښتنو په فرهنګ کې د پړونی ارزښت ډیر دی
ډیر کله په دواګانو کې هم لویان خپل کورنۍ ته داسې خطاب کوي چې خدای دې سرتوري مکه پړونه یا ټکرای بلوی پکتیا کې کچیرته دوه قبیله دوه اشخاص نه نیولې بیا تر قبیلو تر قومونو پورې هم لوی شخړې هم ولري دغه دواړو ترمنځ کچیرته یو خدای چې په سر پړونه وي او دغه راځي د دوی ترمنځ وقې کیږي چې زینه خپل پړونه دوی ته واسطه کوي خپل جګړه دروي هتاه د دوی ډېر لوی ستونزې د هم دغه پړونه د احترام په اساس باندې حل شوي دی اول او حل کیږي
د خو سیاوبل شاعر لیکوال نواب میرزای وای کله چې د پښتنو په منځ کې مرګ او درد پیښ شي نو په نناواتو کې د نارینه او پخوا کې خزی همزی او مقابل لوری عزت کوي. دای زیاتوی پړونه او ټکرې په پښتني ادب او فرهنګ کې ځانګړی ځای لري.
کله چې پښتانه په خپل منځ کې سره ووژني نناواتي ورزي مورګان ورولي او هغه مور چې ورغله هغه بیا د خپل ټکري سر نه لري چې په غاړه کې واچوي نو مړای ورته وبخي. ټکرا پړونه او ټکرای چې موږ شاعران او نور دیبانو دا په ډیر درنښت سره په خپلو شعرونو کې په خپلو لیکنو کې دوی لیکلای دی تمثیل کړای دی.
د فرهنګیانو په وینا په کوم ځای کې چې ټکرای او پړونه وي پښتانه په هغه ځای کې ډیر درون چرند کوي چوپ پاتې کیږي او حتی که ښځه خپل مقابل جانب ته هر څومره بدرد ووایي بیا هم څوک څه نه وایي او له حیا نه د شخړې ځای پرېږدي. همدارنګه که خزی د منازع اړخونو ته ټیکرای ورمخیته کی هغوی ځکه فورا غلی کیږي چې بیا نورو خلکو ته سپک او بې پښتو معلومیږي.
ښځو او میرمنو ته د درناوي له همدې راپور سره ازادي راډیو ادبي مجله سرته ورسیده. تر بل خبرونه مو خدای مل زحمت چې ورلته.